افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي پخپله د مدیترانې سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1855 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د باول ارمندب ابنا ده چې دا پخپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا پخپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه پخپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1855 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشحال قدر منځ کوونکو، دغه افریقا له یو وچې ډېر زیات خنډونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو وچې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی. همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په ولولو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنې د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنې یوازینۍ سیمه چې په افریقا لویې وچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامان آلاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په هکله لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویې وچې کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویې وچې کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنې د لومړي څپرکي د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچې ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 10 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 40 دقیقو د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سوماليا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجه او ډېر لویدیځ نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجه باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړي. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلالی سکون کو زه برښنا غمپار یو زره به هم تاسو ټول ته شراغلاس پایم د لسم ټوګي جغرافیا مزمن پرجم دوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلالی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بو پتنوین درنه زده کون کو د چیز مر تاسو د نن رزلوس پرجم دوست. نو هیله ده چې د تیر رزلوس په مون په پراو د هک ډول سره زده کړی او سړي او نن رزلوس ته مخکله دین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه زده کون کی چمتوالی او امر کی ولري. درنه ځکونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ، تاسو ټول د کارمن ځکونکو باید د تل په څیر له خپلو ځنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنا سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن او ګلالي ځکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلورم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته که در منځ کون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې لدرو 50 صفحې نه پیلېږي، بیا تر 25 صفحې پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول که در منځ کون کې له خپل ځنا سره خپل کتابونه ولري. که در منځ وګللې د کون کو د لوست پیل په شیبو کې، لومړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه وپیژنو او هم چې نن د هغوی اهمیت په زمر پکران هیواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو وګللې د کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر پکران هیواد افغانستان یو هو هیوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي، کوم چې غرنۍ هیواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونو نیولې ده. یعنې د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی. او هم چنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات یې د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شمال څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلی دی، چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کلر مون او ګلالي زکونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پرې رسیږي، چې همدارنګه د غرونو د دغې لویې لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده، چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنی افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړ توګه سره صحرایي بڼه ځان ته غوره کړي. خوش وګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډېره پراخه ساحه یې نیولې ده، چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم عرض چې دی، د دې عرض چې دی زیات په دغه برخو کې په بېلابېلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوی دي، چې هر یو یې سیمه ییز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوی ده، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړیو په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا په خپل قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ په خپل د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاښه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی، چې اوږدوالی یې 360 کیلومتره، او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی، چې ډېره پراخ شوې، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سیندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونړ او پنجشیر سیندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې یې مختلفې برخې رامنځته کړې دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې ده، د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښې څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اولو ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سختي یا هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دغه لړۍ چې دي درنو زده کوونکو، اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دي، چې د تال او فابرک او اندراب سیندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سیندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړې دي. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهر مرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ سوی دی او د امو سیند سره یو ځای سوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنۍ د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې موږ تاسو یادونه وکړل یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هېواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هېواد لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري، یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیځ او د اوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوکه د بابا غر د شیدې درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي د روزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولی شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان دغه کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده، ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په څیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي سي وروسته دغه اوبه د غرونو څخه بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مشهورو غرونو جمهورو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. پخوا به چې وو درنو ځکونکو ختیځ سپین غر به بله، یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځ له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شماله پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ که درمو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه په خپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکینیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پورې د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتره ته رسیږي چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دي. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې دا سلیمان غرونه یو د بل سره چې شوي دي جدا شوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو ځکونکو په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو ځکونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد ته پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د ننه لزرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړه څوکه یې د سلیمان د تخت په نوم سره یاده سوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله، د دې تر څنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې تر څنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستله. هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه پوه سي. اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړي دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري؟ یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. اوسېږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان شه. وخت
سر تر پایا خلائی خلائی جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان.